مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د فبروري 28 نیټه ده زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د اعلان او ورسره د قبایلو پرستونزو سربیره د مورنی ژبو د نړیوالې ورځې په اړه د سو سیمینارونو راپورونه راوړي دي. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مو هم کتنه کړې ده. د افغانستان په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو. خو تر هر څه وړاندې واورو کو مجید بابر ته چې خبرونه وړاندې کړي.
رومبه د مشال خبرونو سره ټکی د تنګي په کچرو د وسلوالو د بریټ پر د عمل کې نند خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیه د هړتال اعلان کړی دی. د امریکایي سېنټرانو یو پلاوی په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره ملاقات کړی. د امریکا وزیر دفاع جیم میتس ویلی دی امریکایي سرتیری عراق ته په تیرو د قبضې لپاره نه دی ورغلی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د چارسدې د تنګي په تحصیل کچرو د وسلوالو لخوا په برید کې وژل شوو کسانو سره د خواخوږۍ لپاره به درې نورې ورځې ویر لمانځي. د بار کونسل یو غړي شاه فیصل عثمان خیل مشال ریډیو ته تېره ورځ وویل چې موږ په وکیلانو د بریدونه په سختو ټکو کې غندو. تېره ورځ په تنګي چارسده کې په کچرو ترسره شوي برید کې د یو وکیل په شمول اووه کسان وژل شوي او د روانې میاشتې په 15 نیټه په پیښور کې په یو برید کې یو نارینه او درې ښځینه قاضیانې ژوبل شوې او د هغوی د ګاډي ډرایور وژلی شوی و. د دغو دواړو بریدونو ذمهواري وسلوالو طالبانو قبوله کړې وه. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي سیکرتر خاص استادی ټاډا میشي یا ماموتو سره ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی لیکي چې د نه پورس شوی د دې ملاقات پر مهال د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د هڅو زیاتولو په ضرورت خبرې وشوې. د ننګرهار امنیتی چارواکي داوه کوي چې په تیر یو شواروس کې په اچین او هسکی مینې ولسوالو کې د یو قماندان په ګډون دیش تنه دایښ وسلوال وجل شوی او 15 نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاالله خوګیانی د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل د اچین ولسوالۍ په جمال خیل او د هسکی مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ سیمه کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له امله د حمزه په نوم د یو قماندان په ګډون دیرش داعش وسلوال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. خوګیانی وایي چې په بریدونو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلې نه داوړېدلې. داعش وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. د امریکایي سېنټرانو یو وفد په کابل کې د افغان ولسمشر په شمول له لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې پر همکارو خبرې کړې. د ولسمشر اشرف غني یو ویان د واخان مینپال مشال ریډیو ته وویل له دې سېنټرانو سره په کتنه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او نور افغان چارواکو هم برخه لرله. د واخان مینپال زیاتوي
د افغانستان ولسمشر اجرایي رئیس او د امریکایي سناتورانو ترمنځ مجلس د افغانستان پر امنیتي اقتصادي د پوهنې په برخه کې د پانګونې په برخه کې پر دغو موضوعاتو باندې راڅرخېدی.
مینپال وایي له دوی څخه ځینو سېنټرانو پخوا هم افغانستان ته سفرونه کړي وو خو د تیرو سفرونو په پرتله یې دا ځل د افغانستان د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې شمېرلې او محسوسې ګڼلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا وزیر دفاع جیم میتس د تیر ګل په ورځ عراقي مشرانو سره په یو ملاقات کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دریځ نه ځان په ډډه کړ او ویلي دي چې عراق ته امریکایي پوځ د چا تیلو باندې قبضه کولو نه دی راغلی. ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې په 2003 کال کې د صدام حسین د واکمنۍ د نسخورېدو نه پس امریکا له پکار وو چې د عراق په تیلو یې قبضه کړی وی. عراق ته د ښاغلي میتس دا سفر د ولسمشر ټرمپ لخوا په عراقیانو امریکا ته په ورتګ د عارضي پابندۍ نه پس د ټرمپ انتظامي د کوم لوړ پوړي چارواکي وړومبی سفر دی. تیره میاشت د استخباراتي ادارې سی آی ای عملی سره په خبرو کې ښاغلي ټرمپ ویلي وو موږ له پکار وو چې تیل مدان ته کړی وی خو زه خیر کېدی شي بله موقعه میلاو شي. ښاغلي میټس په عراق کې د شپږو زرو امریکایي سرتیرو د موجودګۍ په تناظر کې په تیلو د قبضې دا خبره بالکل ردوي او زیاته یې کړه چې د دې سرتیرو داسې هیڅ نیت نشته. د بخنی نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د هغو سیاستوالو لخوا چې د خپل سیاست د پیاوړتیا لپاره د نسلي او مذهبي اقلیتونو پر ضد زهرجن او غیر انساني بیانبازي کوي له وجې بشري حقونو د خطر سره مخ دي. د یاد سازمان لخوا په هغه کلین راپور کې چې په نړیواله کچه د بشري حقونو څه حالت دی د سرخط لاندې خپور شوی. د دغه سازمان سیکرټري جنرل سلیل شیټي وایي چې په نړیوالو چارو کې نامعلومه ویره خورول یو خطرناک عنصر جوړ شوی دی. د سلیل شیټي په خبره په نړیواله کچه د زیاتې غوسې او نامعلومه سیاسي مقاصدو په مخه راپورته شوي رجحان د امریکا د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخابي کمپاین پر مهال د زهرجنې بیانبازۍ له امله رامنځته شوی. او وروستۍ خبر دا چې ایرانی رسنۍ وایي چې په راتلونکو 15 ورځو کې به ایران روس باندې 1,00,000 بیرل تیل روزانه خرڅوي. د راپورونو له مخه د دې تیلو په بدل کې به ایران د روس نه 50 پیسې د نقد رقم په شکل کې او 50 پیسې د سامانونو او خدماتو په مت کې اخلي. د ایران د پریس ټلویزیون او سټوډن خبري ایجنس له مخه د ایران د تیلو وزیر بیجان نامدار زنګنا د دې معاملې تفصیل پس له هغې په ډاګه کړو چې د روس د توانایي وزیر الیگزینډر نوویک سره یې په تهران کې ولیده. زنګنه وویل چې موږ تیار یو چې په دې اړه قرارداد مهم نن شپه لاسلیک کولو خو د روس وزیر باندې هوایي اډې ته د تګ جلدي وانو ځکه مو لاسلیک نه کړو خو یو شمېر روسي کمپنیانو سره په دې اړه د مفاهمت یادښتونه وار له مخه لاسلیک شوي دي. په ایران د امریکایي بندیدونو له امله ایران نشي کولی چې نورو هیوادونو باندې تیل خرڅ کړي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسو بای د رفت انجم نه واورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 3.50 روپۍ او په 3.55 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.15 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 2.25 روپۍ او په 2.42 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورو ګڼو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حراره 40°C او کم نه کم 6 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40° او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حراره 13°C او کم نه کم 2 وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا وکیلانو د تنګي کچارو برید پر ضد نن په ټوله صوبا کې د کاربندیز او د درو ورځو د ویر اعلان کړی دی. په پاکستان کې په دا وروستیو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې د دې څلا ملونه کېدای سي د سیمه ییزو چارو یو کارپوه یې پاړه وایي تیر ورځ په افغانستان او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ولمانځل شول. په سوات کې په دې اړه د جوړ شوي یوې غونډې حال درکو.
په کار ده منګه پښتو د خیبر پښتونخوا سرکاري ژبه وګرځو، پنجابي د پنجاب، سندي د سندي او په بلوچستان کې د پښتو او بلوچي سرکاري ژبه وګرځول شي.
د شمالي وزیرستان بوبالي قبایل وایي پوځ یې پر ټیوبویل قبضه کړې او اوس د څښلو اوبه نه لري.
مهرباني دا اوسې چې نشته د ابم علاوه شي څښلې بس دینام 15 کیلومتره مزل کو پښې هغه نشي رسولت.
په روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، نن د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیه د تنګي کچارو د پرونی برید پر ضد په ټوله صوبا کې د کاربندي اعلان کړی دی. په دې اړه دا وخت د مشال رادیو خبريال خالد خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکري. خالد خان، ورځ مو په خیر. د دې کاربندي سپاره کتازه حاضر مر سره شریک کی.
ډیره مننه. بالکل څنګه چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې کوم د وکلا د اتحادیې کوم تنظیمونه دي هغوی په ټوله صوبه کې دا د کارمندي پلان کړی او بیا په چې وګورو دلي عدالتونه یا چې لوور کورټ ورته وایي او بیا پېښور های کورټ چې د صوبې د ټولو نه ستر عدالت کې هلته زه لاړم او همدغه وکیلانو د کار له عدالت ته نه تلل اعلان چې کړی دی دا پرون په چارسبي په تنګي کوم کچرو باندې مرګي بریدونه شو د هغې په مخالفت کې کړی دی د هغوی په ضد یې کړی دی او دغه غم ده چې وکیلانو ته دی او بیا پوسټیزه چې جوډیشري ده یا عدلیه ده هغوی ته دی تحفظ ورکړي دی. دا ما ورته خبرې وکړې چې د وکیلانو سره نو هغوی دا وایي چې په کار ده چې
خالد خان وو بخشی د ټلیفون لیکه کې مډ ډیر ستونزه ده. خالد خان ډیر مننه وو بخشی د ټلیفون لیکه کې په پای کې ډیر ستونزه پیدا سو. ډیر زیاته مننه زموږ سره د تازه معلومات شریکولو په دې هیله چې پراتلونکو خبرونه کې به بیا زموږ د اوریدونکو سره تازه حال تاسو شریکي. ډیر مننه کور مدان. لکه څنګه چې مو واوریدل نن د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیه په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی او سره د درو ورځو د ویر اعلان یې کړی دی. دوی د چارسدی په تنګي کچارو کې د پرونی ځانمرګ برید پر ضد د کار بندیز اعلان کړی دی او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د امنیت ورکول سي ځکه چې د دوی په وینا چې په دا ورستوي کې په بیلابیلو ځایونو کې وکیلان او ججان په نشه سوي دي. په دې اړه به تازه حال بیا هم د راتلونکو خبرونو په جریان کې تاسو سره شریکو.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندي 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور 3:30 بجو.
از موږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. په پاکستان کې په تیرو دوو اونیو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې تر سل زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. دا چې په بریدونو کې زیاتوالی ولې راغلی عبدالحی کاکړ په دیاړه له کارپوهانو سره خبرې کړي او پر اساس یې دا راپور جوړ کړی دی.
د تیرو دوو اونیو په بریدونو کې تر ټولو لوی حمله په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر پر مزار شوې وه چې پکې تر اتیا زیات کسان وچل سی وو د دې ترڅنګ په دې مده کې په کوټه لاهور باجوړ مومندو کورما او ځینو نورو سیمو کې هم په پرله پسې وسلوال بریدونه سوي وو که څه هم تیر کال په کوټه کې پر وکیلانو او باچا خان پوهنتون لوی حمله سوي وي خو ورسره ځای پر ځای واړه واړه بریدونه هم کېدل خو البته د هغو حملو په منځ کې به یو څه وخت وو خو اوسني بریدونه په ډېر تیزي سره کېږي د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر سعد محمد خان یې لامل د پاکستان او افغانستان خرابې اړیکې یادوي د پاکستان فوج د وسوالو پر ضد ضرب عذب عملیات کړي چې وروسته د کامیابی دعوه هم کړې وه او د دې ترڅنګ د دې هیواد پارلمان د ترګري پر ضد ملي تګلاره هم جوړه کړې وه خو اوسنۍ بریدونو د دواړو ګامونو اغېزمنتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده د دفاعي چارو پوه ریټایرډ لیفټنټ جنرال طلعت مسعود وایي د دې اقداماتو له وجې حکومت بېغمه سوی وو او پام یې بل لور ته اړولی وو
پاکستان دا فکر کولی چې حالات اوس دې ځای ته را رسیدلی دي چې نور د فکر کولو ضرورت نشته نو ځکه د هیواد توجه بل لور ته سوه خو د دې سربیره ترهګرو تنظیمونو لکه تحریک طالبان پاکستان او ملګرو یې د افغانستان له حالاتو په ګټه اخیستو سره له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه وکړل
د اوسنیو بریدونو ذمواری داعش او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وسلوالې ډلې اخیستې ده او پاکستان تور لګوي چې دغه ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري خو افغان حکومت دا تورونه ردوي د داعش پر ضد په افغانستان کې سخت عملیات روان دي چې پکې د چارواکو او خپلواکو څېړونکو په وینا داعش ته زیات زیان اوښتی دی د کابل لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیر رستم شاه مومند هم دې ته په پام سره وای چې په افغانستان کې ترماتې خړلو وروسته داعش وسلوالو پاکستان ته مخه کړې ده
داعش په افغانستان کې نور د سي همدرد او مرګري نور نه ملایوي په افغانستان کې دوی ظلمونه هم ډېر کړو خلک هم پکې شاه شو د پاکستان یو هیواد دی آبادي ډېر د نړۍ د خیال له جنګ کې دی چې دلته به موږ په خپل همکار داعش کې نور خپل ژوند د سند مخکې
د وسلوالو ډلو تازه کاروانی د دې سبب سوي چې کابل او اسلام آباد د یو بل پر ضد د تورونو لړۍ تیزه کړې ده اسلام آباد وایي افغان حکومت ته د شپږ اویا وسلوالو فهرست ورکړی چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې په بریدونو کې شکیل دي او کابل بیا وایي پاکستان ته د حقانی شبکې او افغان طالبانو په ګډون د پنځه اتیا وسلوالو فهرست ورکړی چې په افغانستان کې وسلوالو بریدونو کې لاس لري او دارنګه په پاکستان کې د وسلوالو داسې دوه دېرش مرکزونه په ګوته کړي چې په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره استعمالېږي
فرانس پریس خبری اژانس په راپور کې لیکل دي چې افغانستان سره پر پوله د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو لویری په سلګونو کورنۍ خپل سیمې پریښي دي دا اژانس په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکي وايي د تازه بریدونو لکبلې د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کول پیل کړی دي بوریوال کاکړ نور حال راکوي
فرانس پریس خبری اژانس لیکي د دوشنبه په ورځ لدې سیمې په داسې حال کې په سلګونو کورنۍ وتلې دي چې پاکستاني ځواکونو د وسلوالو پر ضد سخت عملیات پیل کړی دي اژانس لیکي چې پاکستاني چارواکو دا ګام له هغه وروسته اخیستی دی چې په دې وروستیو ورځو کې د وسلوالو تازه بریدونو دا ویره خپره کړې چې ګواکې هغوی بیا منظم سوي دي دا اژانس په لیکنه پاکستان پر افغانستان تور پورې کړی دی چې د تیرې اونۍ برید کوونکو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د پولې په دواړو خواوو کې د وسلوالو پر ضد بمباري او د توغندیو بریدونه کړي دي خو د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د دې بې طرفه پخلی ځکه نه دی سوی چې هلته خبریالان نه پرېښودل کېږي بل پلو افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان لخوا بمباریو لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي او د ناروې د کډوالو ادارې پخلی کړی چې شاوخوا دوه سوه کورنۍ بې کوره کړل سوي دي یادې ادارې ویلي چې د پاکستان لخوا پر ننګرهار او کونړ سوو دې بریدونو دا کورنۍ له خپلو سیمو وتلو ته مجبوري کړې دي د افغانستان لپاره د دې ادارې مشرې ویلي چې د پاکستان دا ګام د نړیوالو بشري مرستو د قانون خلاف دی او باید په سمدستي توګه ودرول سي بل پلو د پاکستان د دفاع وزارت یو سرچینې د دوشنبه په ورځ اجانس ته ویلي چې دوی له افغانستان سره پر پوله له پرتی خیبر سیمې شاوخوا اووه سوه کورنۍ راباسي اجانس لیکي چې پاکستان او افغانستان په دوامداره توګه یو پر بل تور پورې کوي چې مخالفو وسلوالو ته یې په خپله خاوره کې خوندي پټنځایونه ورکړي دي پاکستان د تیر جمعې په ورځ افغانستان ته د داسې شپږ اویا وسلوالو لیست ورکړ کوم چې د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشت دي او کابل یې باید پر ضد ګامونه واخلي. افغانستان بیا د دوشنبه په ورځ پاکستان ته د داسې پنځه اتیا وسلوالو نومونه ورکړل کوم چې د کابل په وینا په پاکستان کې میشت دي او په افغانستان کې د جګړې چارې پر مخ وړي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. تېر ورځ د خیبر پښتونخوا په سوات کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوي د سترې ویناوال وویل چې مرکزي حکومت دې په هر صوبه کې د ولس مورنۍ ژبه رسمي یا سرکاري ژبه وګرځوي. دوی زیاته کړي چې په پاکستان کې له مورنۍ ژبو سره د زیاتې له کبله دغه هیواد دوې ټوټې سو، اوس باید د داسې پیښو مخنیوی وسي. نور حال سواته نیاز احمد خان راکوي.
سوات بنګوره کې د سوچا لیکوال ادبي ټولنې تر سور لاندې جوړ کړی شوی دستوري ته د سیمې لیکوالان، سیاسي مشران، شاعران، خبریالان او عام ولس په لوش میره سره ورغلي ول. دستوري ته خپل وینا کې د سوات ادبي څانګې سرپرستی اعلی فضل محمود روخان وویل چې دغه ورځ هم د پاکستان دولت لخوا بنګالی ژبې ته برخه نه ورکولو له وجې ټوله نړۍ کې منځلی کیږي.
پکار ده چې منګه پښتو د خیبر پښتونخوا سرکاري ژبه وګرځو، پنجابی د پنجاب، سندی د سندی او په بلوچستان کې د پښتو او بلوچی سرکاري ژبه وګرځول شي. که قیر اعظم محمد علی جناح په اوله کې ډاکې ته نه وتره او دا خبره ورته بنګالیانو ته نه وې کړې چې د پاکستان به صرف یو ژبه او هغه صرف اردو وي. که دا منګه بنګالی ژبه د پاکستان سرکاري ژبه تسلیم کړې نو زموږ د عمل په دوه ټوټې کې دونو.
دستوری کے گڑون کون کی د جانزیب کالج پختو سانگے مشر لیکوال شاعر ادیب پروفیسر عطا الرحمان عطا اویل یو شمیر پختنو اعلی زده کړی کړی خپل جبې ته فکر نه دی کړی.
زما پختون د میډیکل په شعبه کې دی، هغه په میډیکل کې سره دی لیکلی. زما پختون کې د انجینرینګ په شعبه کې دی، هغه په خپل جبه کې د انجینرینګ په حواله سره دی لیکلی. په میډیا کې من کار کړی دی، منګه ریسرچ کړی دی، خو زمنګه صلاحیتونه او د هغه هغه ګټه چې د کمې تلو په جبو کې تلی دی هغه په بلې جبه کې د ریسرچ د کله هم کوشش نه دی کړی چې زه د خپل علم په حواله یو مقاله، یو ریسرچ پیپر، یو وړوکی تیسیس په خپل ژبه کې ولیکم چې زما په ژبه کې د دغه علم د دغه څانګې هم سناسر شي.
د سوچه لیکوال ټولنې مشر او کوربه عطا الله جان په دغه موخه وویل چې پښتونخوا کې پښتو ژبې پرمختګ کې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه دغه کردار ادا کړي.
وس په کار چې منګه د ریاست نه راغوښتنې وکړو چې په پښتونخوا صوبه کې د کم از کم دا سرکاري ژبه وګرځولی شي، دا د تعلیم ژبه وګرځولی شي، دا د مارکیټ ژبه وګرځولی شي. نو دغه یوازینۍ لار ده چې په هغې باندې پښتو ترقي کولی شي او پښتانه د سیالو سره سیال کېدی شي.
دستورک کې شاعرانو د پښتو ژبې په اړه نظمونه هم وړاندې کړل چې په کې ظفر علي ناز په ځانګړي انداز کې وویل
د غم خبره دادا د یارانو په وطن کې، د خپلو نوموړو اتلانو په وطن کې، د وحدت تنگ نظر واکدارانو په وطن کې، د پتو د پښتو د باباګانو په وطن کې، د سترګو نه پنالا د سرکار د پښتو، دلدار د پښتو، سردار د پښتو.
په دغه مخه په ګډه د خیبر پښتونخوا دولت څخه غوښتنې وکړې شوې چې پښتو ژبه دې په ټولو تعلیمي ادارو کې تر دولسم پورې د لازمي مضمون په توګه د ویلو لپاره امر جاری کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لکه څنګه چې مو واورېدل، پرون په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ ولمانځل شول. پښتانه هم د پاکستان او افغانستان تر څنګ د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې په دې اړه غونډې کوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د مورنیو ژبو نړیوالې ورځ ته په ټولنیزو رسنیو کې زیاته پاملرنه کیږي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې ټولنیزو رسنیو او په ځانګړې توګه فیسبوک د پښتو په وده کې څه رول لوبولی دی.
پر ټولنیزو رسنیو نظر لرونکي وای د دې وسیلو کارونکو پښتانه اوس تر پخوا یو بل ته نږدې سوي، د خپل وطن، سیمې او نړۍ پر حالاتو بحثونه او تبصرې کوي. اوس پښتانه دا ده چې فیسبوک په ځانګړې توګه پښتو ژبه تر کومه حده پراخه کړې او وده یې ورکړې ده. په متحده عرب اماراتو کې میشت نزار یوسفزی وای فیسبوک پښتو ته د ودې ترڅنګ د پښتو شاعران او لیکوالان هم په خلکو وپیژندل.
چې زمون په خوا ځنی مرګرو چې هغه بالکل د ګمنامه ژوند کوو لکه ممتاز ورکزی دا ښه غزل او دا ښه شاعري ډېر د پخوانه کوي خو چې کله هغه ما دې ته مجبور کړه چې فیسبوک ته مې راوستې ده اوس په فیسبوک کې هغه په زرګاو مینهوال لري اوس د هغه چې څنګه غزل ولیکي هغه په زرګونو خلکو ته په یو ساعت کې غزل ورسي دا کتابونه دا شاعري ده به مونږ ته ډېره په لیټ په کلونو پس را ورسي ده اوس چې څنګه یو شاعر خپل غزل لیکي نو هغه ولیکو تازه په تازه اوس اس میں دادی اڑی تو اسے دادی رانا واقع نہیں تو اس پختانہ پخپل جبا شرمی کی نا ویار بھی کبھی او دا پدی دی سوشل میڈیا دین لوی برکت بل سکے دیشی
پا پیشور کی میشتا دا میرمنو دا حکونو لپارا مبارزه کون که سنا اجاز وای دا لطیرو اتو کالو رای سی فیسبوک کاروی او دا نور سترسنگ پشتو هم پکیز دکڑی دا
زیادتره چې کوم ما کمپوست کول نو هغه به په انګریزي کې وو بیا چې کوم پاتې نور به نو هغه به په اردو کې وو ما له اصل کې پښتو لیکل راتلل هم نه هغه خلک چې کوم خلکو له لکه زما پښتو لیکل نه ورتلل او د املا نه نابلد وو نو ډېر داسې ځوانان دي تکړه او ډېر داسې خلک دي تکړه چې هغه سافټویر یا اپلیکیشن یې جوړ کړي او په فیسبوک او په دې باندې ورکړي او اوس مونږ د دې جوګه شو چې مونږ
د ټولنیزو چارو کارپو فائق خان یوسفزی وای فیسبوک پښتانه دې ته وهڅول چې په خپل مورنۍ ژبه پښتو کې لیک او لوست زده کړي
زه داسې خلک پیژنم چې زه به نوم والم فاروق خان چې په جرمني کې پی ایچ ډی کوله د ټول سبق په انګلیسي میډیم کې ویلو د په جرمني کې د فیسبوک د لارې پښتو زده کړه او که زه ویم چې فیسبوک پښتو را ژوندی کړه او د لیک او لوست سره سره په غږ کې هم خلکو ته ورسوله نو دا خبره به غلطه نه وي
خو د میرمنو د حقونو لپاره بل مبارزه کوونکې او خبریاله لایبه یوسفزی وای پښتانه او پښتو به هلته لا نور او سم پرمختګ وکړي چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتنو میرمنو ته نه یوازې د فعالیت اجازه ورکړل سي بلکې د هغوی احترام هم وسي
پښتانه چې کمپلاران دي رونه دي خاوندان دي پکاري چې دي خپل میرمنو ته خپل لونو ته پیغلو خویندو ته د دې خبرې اجازه ورکړي چې دي په خطو باندې دا سوشل میډیا دا پلیټ فارم چې کوم دي استعمال کی مخکلاړي چې د خپل پرمختګ خبرو کی د خپل مسلو باندې غږ پورته کی د خپل حیوانات او د خپل سماج په مسلو کی او دا غي په حل کولو کې برابر حصہ واخلي ځکه چې هغه حیوانات چې کومه ترقی کړی دا د هغه د ترقی اولنې وجه اولنې دلیل دا دی چې خود تا د انسان برابر حیثیت ورکړی شي دغه د زناور غونتی په یو کور کې بندیوان نه ده ساتلی
که څه هم دا نه د معلومات چې په فیسبوک کې به د پښتنو شمیر څو وي خو یو اندازه لدی لګول کېدای سي چې په تیرو پنځو کلو کې د مشال رادیو د فیسبوک پاڼې د مینوالو شمیر اوس څه کم دیارلس لکه ته رسیدلی دی
دا مشال رادیو ده
د شمالي وزیرستان د شیرات علي بوبالي قبایل وای چې پولیټیکل انتظامی دوی ته د څښلو د اوبو لپاره یو ټیوبویل جوړ کړی وو خو اوس په سیمه کې موجود پوځیانو دا ټیوبویل په خپل ولکه کې اخیستی او دوی له اوبو محروم کړی دي دا قبایل وای چې د اوبو د نشتون له امله لګړن ستوند سره مخامخ دي په دې اړه نور حال د سیمه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي
په دغه بار یک شه دوا بوبالي قبایلون په دغه رنگ راګیږي
صاحب میں نمادو ببالا یا دین دیر زوری نا تو بل ودا تو بل نا میزه بد چلے او وسا بد سپیڈ اتب ری سیر نا بن کڑی گی وسلے و سنگ سارا و تبیائی پدا من کین جوړ دای و دخ کین تا چ کیما ددا ب بیائی وس میز دا یی تمہارا بانی دا وسی جنشتا دا بم الاو سی چلے بس دینام 35 کلومیٹر مازال کو پاسی آ ہن شیرا سوال کا یوم ببالا نا میزا نہ دے وسلے بستا نہ دے عبد سے بستا نہ دل منزستا پاوز ی بیرنا بتلے سنگ سارے و کین څه میزه چې به طریقه نه سم دا وته او دته په 2 کیلومتر سره ډیم دای دا اخ نه جاي نه لګل یو میز نه دانه څلې به بيتي
مرشال ریډیو چې د شیرات له بوبلی کا باجانو په دغه مشکل د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر خبر کا هغه وویل چې دا کا باجون د بغمه شي د څلې د او بو سره د نورو مسلو حل کولو د پاره با ز په خپل دوی ته ځان ور رسو
چاہیے پون لوڑی دی آج اور سکھ جی کا ڈر زوروار ملنے دی کرا دیتو خپل ایبو واپس ورځنی ته مری نه پرېدا دیتو زه مری نه تر او پښیرا ته بو نو یونیورسيټي جوړی دي دی دې مسلې دی دې سکوله مسلې دی هټ مسلې دی کې مډې دی زو شیخ ورځما دې مسله او انصار حل کی دي
بو بلی کا باجانو دا هم ویلی دی چې دې پوجان طالبانو پمنش دې جنگ په وجه دوی ډېر زور دلی کړي دلی دی د نورو بن صافوز غم نه لري پوجون دې دوی ته د چوبل او بس هم دستی ور پریش دی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
زموږه مشال ریډیو څخه اوري د غرمې 12 بجې سوې مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیې نن په ټولو صوبه کې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی او ویلي دی چې د چارسدې د تنګي په تحصیل کچرو د وسلوالو لخوا په برید کې وجلې شو کسانو سره د خواخوږۍ لپاره به درې نورې ورځې ویر لمانځي د ننګرهار امنیتي چارواکي داوه کوي چې په تیر یو شواروس کې پاچین او هسکې مینې ولسوالو کې د یو قماندان په ګډون 13 تنه داعش وسلوال وجل شوي او 15 نور ټپیان شوي داعش وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنو ته سندي ویلي د امریکایي سېنټرانو یو وفد په کابل کې د افغان ولسمشر په شمول له لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیرابیلو برخو کې پر همکارو خبرې کړې د ولسمشر اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال مشال ریډیو ته وویل د دې سېنټرانو سره په کتنه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او نور افغان چارواکو هم برخه لرله د امریکا وزیر دفاع جیم میټس د تیر ګل پورس عراقي مشرانو سره په یو ملاقات کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دریز نظام په ډډه کړ او ویلي دي چې عراق ته امریکایي پوز د چاتیلو باندې قبضه کول لا نه دی راغلی د بخنی نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د هغو سیاستوالو لخوا چې د خپل سیاست د پیاوړتیا لپاره د نسلي او مذهبي اقلیتونو پر ضد زهرجن او غیر انساني بیانبازي کوي له وجې بشري حقونه د خطر سره مخ دي ایرانی رسنۍ وایي چې راتلونکو 15 ورځو کې به ایران روس باندې 100,000 بیرل تیل لوزانه خرڅوي د راپورونو له مخه د دې تیلو په بدل کې به ایران د روس نه نیمې پیسې د نقد رقم په شکل کې او نیمې پیسې د سامانونو او خدماتو په مت کې اخلي
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي راځي چې ورته ورسو
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پاکستان افغانستان پوله د هر قسمه غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي حکم ورکړی دی او ویلي دی چې په پوله د امنیت انتظاماتو کې اضافه کول د ګډ دښمنانو مقابلې لپاره دی ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم د یو قرارداد د لارې د ترهګرۍ خاتمې لپاره د ګډ اقداماتو منځوري ورکړی ده او یا د اسمبلی په مرکزی حکومت زور راوړی چې دواړه ملکونه د یوې اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ ښکار دي نو پاکستان او افغانستان لا په ګډه سره د دې مسلې د حل لپاره کردار لوبول پکار دي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده حالاتو پر وړاندې کې دواړو ملکونو لپاره کار دي چې داسې پالیسیانې جوړې کړي چې په ښه شان د دې مسلو حل راوويستي شي جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي باوجود په سفارتي او عسکري کچ رابطې روان دي چې په کې مثبت پرمختګ هم شوه دي ورسپانه لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات یو ښه ګام وو او ښکاری داسې چې د رابطې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کمولو کې ګټورې ثابتېږي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو لپکار دي چې خپل منځي رابطې نور هم زیاتې کړي ځکه چې مشترکه دښمن تا صرف د ګډې کاروایې د لارې ماتې ورکړې کېدی شي ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان سوپر لیگ مقابلې روانې دی خو یو ښه خبر دا دی چې د دې مقابلو فائنل لوبه به په پاکستان کې کیږي ورسپانه لیکي چې په 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا په ټیم د ترهګرو د حملې وروسته په پاکستان کې د کرکټ نړیوالې لوبې بند شوې وې خو پی ایس ایل مقابلې شروع کېدو نه وړاندې دا ویلې شوې وو چې د دې مقابلو فائنل لوبه به په لاهور کې کیږي خو په یاد خار کې د ځان وژونکو برید وروسته داسې ښکارېده چې اوس به د دې لوبو فائنل مقابله په لاهور کې نه کیږي خو د پاکستان کرکټ انتظامیه دا فیصله وکړه چې فائنل مقابله به ضرور په پاکستان کې کیږي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې ورستیو کې په پاکستان کې ګڼ شمېر بریدونو ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې داعش وسلواله ډله اوس په پاکستان کې د طالبانو په څیر یو لوی ګواښ ده. بلخوا ریټرز خبري اژانس لیکي په تیرو څو کلونو کې د سوات په مالم جبا سیمه کې د امنیت ټینګېدو له وجې سیلانیان زیات شوي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې لانسه اجمل اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي تېره اونۍ په لاهور کې د ځان وژونکي حملې وروسته له سیند صوبې په لال شاباس کلندر زیارت برید شو چې پکې لږ تر لږه اته اتیا کسان ووژل شو او ذمهوارې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. مقاله لیکي د بریدونو په اسلامي نړۍ کې د سخت دریځو وسلوالو هغه صلاحیت څرګند کړ چې له مخې د منځلارو او د زغم لرونکو کسانو آوازونه خاموشه کیږي. ورځپاڼه لیکي د بریدونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو پراخېدو او د هغه خبرو څرګندونه کوي چې له مخې داعش اوس په پاکستان کې بریدونه کولی شي. د مقالې په خبره داعش ډله اوس په پاکستان کې د طالبانو په څیر یو لوی خطر دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د سیون شریف په لال شاباس کلندر زیارت شوي بریدونه د دې خبرې څرګندونه کوي چې آیا په نړیواله توګه به اسلام په وهابي یا سلفي توګه زیاته وده وکړي او که په منځلاري ګڼ فکري توګه. د مقالې په خبره وهابي او سلفي فرقې د هندو مت، عیسائي او يهودي مذهبونو په وړاندې سخت جذبات لري. بلخوا رایټرز خبري اژانس لیکي مالام جبا چې د سوات یوه خطرناکه سیمه وه، پکې د چین د نوي چیر لفټ جوړېدو له وجې زیات خلک دغې سیمې ته متوجه شوي دي. په مالام جبا کې د هغه هوټل بیا ودانې کارونه هم پیل شوي دي چې په یو وخت کې طالبانو سوځولي وو. په سوات کې په 2009 او 2009 کالونو کې د طالبانو مودې پر مهال دغو وسلوالو د واورو خیدو مقابلې غیر اسلامي ګرځولې وې، خو په مالام جبا کې په تیرو څو کالونو کې د امنیت ټینګېدو له وجې د واورو خیدو لپاره د خلکو سیلګرۍ ته لاره هواره شوې ده. مقاله لیکي د سیلګرو زیات شمېر کله کله ګران هم پریوسي. اژانس لیکي په پاکستان کې د کلایمکس ایڈونچر سیلګری سي ادارې مشر مقیم بیگ ویلي دي د ځایي سیلګرو یوه بده خبره دا ده چې هر طرف ته ګند غورځوي او د قدرتي ماحول احترام نه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
عراقي ځواکونه د موصل ختیځ ته چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې دی په نږدې کېدو دي. راپورونه وایي د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي سرتیرو پرون د موصل ښار پر هوایي ډګر او ختیځو څنډو کې پر یوې پوځي اډې د برید لپاره چمتووالی نیوه. عراقي ځواکونه هڅه کوي چې په دې برید سره د موصل ښار ختیځ ته د ننوتلو لپاره لار پرانیزي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د موصل ختیځه خوا تېره میاشت داعش د وسلوالو لاسه ووتلی، عراقي ځواکونو په یو شمېر کم نفوسه سیمو کې پرمختګ کړی، خو د ختیځ موصل مرکزي سیمې ته په نږدې کېدو سره جګړه زور اخلي او ورسره دغلته شاوخوا 15,000 ولسي خلکو ته پېښ خطر هم په زیاتېدو دی. په عراق کې د امریکا د پوځ قمندان وایي باور لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه په عراق کې د موصل او په سوریه کې د رقه ښارونه ونیسي. دا دواړه ښارونه د داعش د خلافت اصلي مرکزونه او د دې وسلوالې ډلې لپاره مهم دي. د رویټرز خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي د عراق فدرالي پولیسو او د دې هیواد د کورنیو چارو د وزارت د چټک غبرګون کتې د یک شنبې د ورځې راهیسې چې د موصل د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی، د لویدیز موصل پر خوا په ریګزاره دښته کې چټک پرمختګ کړی. په سیمه کې د رویټرز خبریال رپورټ ورکړی چې د دوشنبې په ورځ عراقي ځواکونه تر خورو ورو جګړو او نقطو وروسته د البوسایف په نوم سیمې ته ورسېدل. دوی دغلته په یوه لوړه مورچلې ونیولې چې ترې د موصل هوایي ډګر او شاوخوا سیمې ښکاري. د عراق پوځ هم ویلي چې ځواکونه د دوشنبې په ورځ د موصل هوایي ډګر ته نږدې شوي او په څیرمه سیمه کې د خپلو مورچلو په ټینګولو بوخت دي. د عراق د چټک غبرګون د ځواکونو ویاند ویلي که هوایي ډګر یو ځل ونیول شي، دا به په موصل کې د اکمالاتو لپاره تر ټولو نږدې هوایي اډه وي. عراقي ځواکونه هم داراز اړتیا لري د ګوزلاني پوځي تاسیسات هم ونیسي. په دې تاسیساتو کې پوځي بارکونه او د روزنې میدانونه دي چې د هوایي ډګر او د بغداد موصل د لوی لارې د وروستۍ برخې ترمنځ سیمه کې خوار دي. د عراق د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې د موصل هوایي ډګر او د ګوزلاني پوځي تاسیساتو ته درون زیان اوښت. دوی وایي فکر یې نه کوي چې په هوایي ډګر کې بله داسې مقاومت سره مخ شي، ځکه دا سیمه د هوایي بمباریو او توپخانې د بریدونو پرله پسې هدف و. د عراق د ترهګرۍ ضد مبارزې ځواکونه چې د امریکا پوځ په خارج سیمو کې د جګړې روزنه ورکړي او د موصل د ختیځ په نیولو کې ونډه لرله، ټاکل شوي وروسته له هغې د موصل په لویدیځ کې جګړه کې شامل شي چې د عراق عادي ځواکونه ښار ته د تګلارې پاکې کړي. عراقي قمندانان وایي دوی پوهیږي چې د ختیځ موصل په مقایسه به د لویدیځ موصل جګړه سخته وي، ځکه دا سیمه ګڼ نفوسه ده او د درنو پوځي وسایطو او ټانکونو لپاره د موصل د لویدیځ په تنګو پخوانیو لارو کوڅو کې حرکت ستونزمن دی. په داسې حال کې چې دا موصل په لویدیځ کې بند پاتې خلک د خوړو او د سون د موادو له کمی سره مخ دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې ښایي د 400,000 په شاوخوا کې ولسی خلک د موصل له جګړو څخه بې کوره شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
روس د ولسمشر ولادمیر پوتین لخوا جاری سوی فرمان پاړه چې پکې د روس پلو بیت الپان لخوا د جاری سوو اسنادو په رسمیت پیژندنه کړې دفاع کړې. د روس بهرنی چارو وزارت او کرملین دغه فرمان پاړه په ډاګه کړې چې دا ګام په بشري بنیادونو اخیستل سوی نه چې د بیت الپالو د رسمي پیژندنې لپاره. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې مهم ټکی ملیحه میرزاده درته اوروي.
روس خپل هغه فیصله دفاع کړې چې لمخې په یوکرین کې د روس پلو بیت الپالو لخوا جاری شوی اسناد رسمی ګرځولی. دا په داسې حال کې ده چې د غربي حکومتونو لخوا پر روس لا نور تنقیدونه مخې ته راغلي دي چې وایي د روس وروستی اقدام په سیمه کې امن ته نقصان رسولی شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت او کرملین د فروری په 6 د ولسمشر ولادمیر پوتین فرمان په داسې ډول بیان کړ چې ګواکې د بیلتون پالو لخوا جاری کړل شوی اسناد په بشري بنیادونو رسمي ګرځولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر فرمان له نړیوال قانون سره سم دي، یعنی داسې څه نشته چې د هغو اسنادو رسمیت منع کوي چې د انتظامی لخوا د ورکړل شوو حقونو یا آزادي د عملي کولو په ترڅ کې جاری شوی وي. د کرملین ویان دیمتری پیشکوف د فروری په 6 خبریالانو ته وویل چې د ولادمیر پوتین فرمان یوازې د بشري بنیادونو لپاره دی او داسې نه ده چې د ختیځ یوکرین په دونیسک او لوهانس سیمو د کنټرولرونکو بیلتون پالو رسمي پیژندنه کوي. پیشکوف او د خارجه چارو وزارت وویل چې په یوکرین کې د بندیزونو له امله د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسیدونکو ته مشکلات دي چې خپل پاسپورټ نوي کړي او یا نور سرکاري دستاویزات ترلاسه کړي. د فروری په 13 د پوتین لخوا لاسلیک شوی فرمان باندې واشنگټن او اروپا سخت تنقید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو اونیو کې په ختیځ یوکرین کې تشدد هم سیوا شوی دی. د فرانس بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روس په دې اقدام ورته افسوس دی. د جرمني د چانسلر انګلا مرکل ویان ویلي د روس دا ګام په یوکرین کې اتحاد ته نقصان رسوي. په فروری 2015 کال کې د بیلاروس په مرکز مینسک کې د جرمني او فرانس په منځګړتوب په سیمه کې د سولې په مقصد یوه موافقه شوې وه. ماسکو له دغو تورونو انکار کوي چې ګواکې په ختیځ یوکرین کې د روس پلو بیلتون پالو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغان ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي دوی نه پوهېږي چې په کابل کې د ښاغلي دوستم د کور شاوخوا سیمه کې امنیتي ځواکونه د څه لپاره راټول شوي وو. تېر ورځ د کابل د شیرپور په هغه سیمه کې چې د جنرال دوستم کور دی په ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیر ځای پر ځای شوي وو. اول کېدل چې د دوستم کور یې محاصره کړی دی. خپل دوستم په خپل کور کې د خپل ملاتړو په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د خلاف هر ډول اقدام به حکومت کمزوري کړي. پر دې موضوع نور حال اجمل آند وړاندې کوي.
جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي هغه امنیتي ځواکونه چې د کابل د شیرپور په سیمه کې د جنرال دوستم د کور شاوخوا راټول شوي وو د سې شنبې پر ماښام بیرته له دې سیمې تللي او خپل تجهیزات یې هم له سیمې ایستلي دي. د سې شنبې په ورځ د شیرپور په سیمه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا په ګڼ شمېر کې افغان امنیتي ځواکونه له سپکو او درنو وسلو سره ځای پر ځای شوي وو چې ظاهرنې د ولسمشر د لومړي مرستیال کور محاصره کړی وو. خو د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند ازادي راډیو ته دا رد کړ چې ګوندي افغان امنیتي ځواکونو د ښاغلي دوستم کور محاصره کړی وي. خو نوموړي وویل دوی نه پوهیږي چې د دوستم د استوګنې د ځای شاوخوا په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه د څه لپاره ځای پر ځای شوي وو. خغلی فرهمند وایي که څه هم موږ هڅه وکړه له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره مو اړیکې ونیوي، لکه د افغانستان د ملي امنیت له رئیس او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره مو اړیکې ونیولې، هیڅ یو د قناعت وړ ځواب نه درلود او بې خبري یې ښودله. خو د ورځې په جریان کې مو د رسنیو له لارې د کابل د ګارنیزون د قمندان جنرال احمدزي څرګندونې واورېدې چې ویلې دغلته یو لړ امنیتي عملیات لرل. دا د شیرپور په سیمه کې امنیتي تدابیر و چې د لومړي مرستیال جنرال دوستم کور هم په همدې سیمه کې دی. خغلی فرهمند وویل د سې شنبې په ماښام پرته له دې چې دوی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د راټولېدو په سبب پوه شي هغوی له سیمې څخه بیرته ولاړل. تر دې مخکې یوې معتبرې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر هغې پورې خپل کاري دفتر ته د تللو حق نه لري چې د احمد خان شي لخوا پر د لګېدلي تورونه نوي څېړل شوي. د دولتي سرچینې چې د دوم نه ښودلو په شرط یې څرګندونې کولې ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جنرال دوستم د کور د محاصره کولو هدف هم همدا و چې ښاغلی دوستم ولې دوه ورځې وړاندې خپل دفتر ته تللی. دې دولتي سرچینې زیاته کړه چې ښاغلی دوستم باید خپل هغه نهه ساتونکي هم څارنوالۍ ته حاضر کړي چې د ښاغلي اشي په قضیه کې ترې څارنوالۍ تحقیق کول غواړي. د کابل ګارنیزون قمندان جنرال ګلنبی احمدزي بیا د سې شنبې په ورځ په شیرپور کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل. په شیرپور کې د تصفیه او تلاشۍ لپاره امنیتي سرتېري ځای پر ځای کړي وو چې د نوموړي په وینا د دوی د دوامدارو هڅو یوه برخه ده. خو دا چې دا تصفیه او تلاشي د څه شي وه ښاغلي احمدزي په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا روټرز خبري اژانس وایي ښاغلي دوستم د سې شنبې په ورځ په خپل کور کې خپلو یو شمېر ملاتړو ته په وینا کې ویلي چې د ده پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزوری کړي. ښاغلي دوستم زیاته کړې چې خپلو وسلوالو ته به د حکومتي ځواکونو خلاف د هیڅ ډول اقدام امر ونه کړي. روټرز خبري اژانس د دوستم له خولې وایي زما ولسمشر ته پیغام دا دی چې زموږ ملي یووالی دې وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونو د ولسمشر پر لومړي مرستیال د جوزجان د پخواني والي احمد شي لخوا د لګیدلو تورونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې او تېره میاشت لویې څارنوالۍ د دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو امر وکړ. خو د دوستم د دفتر رئیس بابر فرحمند وایي دوی له څارنوالۍ سره د دې قضیې په برخه کې همکاري کوي خو دا یې رد کړه چې ګوندې د ښاغلي دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیول کېدو امر دې شوی وي.
دا سهار لنهو دا مخام ترشپگو.
امریکای لیکوال پال اوربی نشده دری کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې لا درکه سوی وو. د نوموړي میرمن جین لارسن مشال رادیو ته په پیغام کې ویلي چې د خاوند د لا درکه کېدو وروسته ژوند ډیر ګران دی. جین لارسن وایي باید د خاوند برمتګر د دې پر حال ورحمیږي او هغه را خوشی کړي. د دې غاویا کلنی امریکایي میرمنې چې وایي له خاوند پرته بل هیڅوک نه لري د خاص په اړه د مشال رادیو خبریال داود خټک راپور جوړ کړي چې د همدې په ژغ پیلېږي.
دا غږ د اویا کلنې امریکایي ښځې جین لارسن دی چې وایي میړه یې نږدې درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې لا درکه شوې. د لارسن میړه پال اوربی د افغانستان د جګړې په اړه کتاب لیکلو او په همدې غرض په 2014 کې د خوست له لارې شمالي وزیرستان ته ورغلی و چې د خپل کتاب لپاره مرکې وکړي. د میړه د لا درکۍ په اړه جین لارسن وایي
پال د افغانستان د جګړې په اړه یو نوی کتاب لیکل غوښتل او د 2014 کال په پیل کې هغه افغانستان او پاکستان ته ولاړ. هغه یوه میاشت په کابل او بله په خوست کې تیره کړه او بیا د پولې بلې غاړې شمالي وزیرستان ته ورغی. خو هغه په داسې وخت هلته ورسېد چې د پاکستان پوځ دغه سیمه د وسلوالو نه د پاکولو عملیات پیل کړي وو او همدغه وخت پال ونیول شو.
سلور او یا کلن پال اوربی په افغانستان کې د روسانو ضد جنگ په اړه هولی بلډ یا سپیشلی وینا نومي کتاب لیکلی وو. نوموړی په مدو په افغانستان کې د وسیدو له امله روانه پښتو ویل شي. د اوربی میرمن جین لارسن وایي د میړه له درک کېدو هغه د ډېرو ستونزو سره مخ کړی ده.
زما او پال د واده شپږ دیرش شاوخوا اووه دیرش کاله شوي. موږ بچی نه لرو. زه بالکل یوازې یم. یوازې اوسېږم. زما وروڼه بوډاګان او کمزوري دي او زما له ځایه په لرې سیمو کې اوسېږي. زه په یو 200 کلن پخواني کور کې اوسېږم چې میړه راسره وو نو د کور حفاظت پې کاوه. خو زما لپاره دا ګران کار دی او د کور حالت مو ډېر خراب دی. ډېر مشکلات لرم. د کور چت اساسي بنیادونه یې په نړېدو دي. اوس خو واوري هم اوري. ځکه څومره همت وکړم خو په یوازې سر دا هر څه کول ما لپاره ګران دي.
د پال اوربی د لادرکۍ په اړه په حکومتي کچ وخت په وخت کوششونه شوي دي. درې اونۍ وړاندې د بیپولي خبریالانو سازمان هم د ښاغلي اوربی د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. که څه هم هیڅ یوې وسلوالې ډلې د پال اوربی د نیولو ذمهواري نه ده منلې خو میرمن لارسن وایي میړه یې حقاني ډلې ځان سره ساتلې دي.
زما په اند چاته چې زه غواړم خپل پیغام ورورسوم هغه سراج حقانی نه بلکې د هغه مور بیبي ده. او دا ځکه چې زه هم د هغې په عمر یم، دواړه نږدې او یا کلنې یو، له یو شان حالاتو سره مخ یو. زه تمه لرم چې د سراج حقانی مور بیبي به زما په حالت ورحمېږي او خپل زوی ته به ووایي چې زما میړه پال ته اجازت ورکړي چې لږ تر لږه د ریډ کراس یا سرې میاشتې له لارې ما ته خطونه راولیږي.
لیکوال پال اوربی د امریکا د میساچوسټ ریاست اوسیدونکو دی. په مئی 2014 کې د لادرک کېدو وړاندې ښاغلی اوربی اته واره افغانستان ته سفرونه کړي دي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خپرونې لري. که څنګه پاکستان او هندوستان په 1947 کال کې د ازادۍ ترلاسه کولو وروسته څو واره لوی جنگونه کړي او وخت په وخت د کشمیر پر لانجمنه سیمه کې د ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي، خو د دواړو هیوادونو نوی کول اوس د پرمختللې نړۍ په څیر سوله او ثبات واړي او له جنگ کرکه کوي. په پاکستان کې دغه ډول یوې فعالې نجلۍ حال درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
آلیا حریر نومی وی پاکستانی پیغله د آغاز دوستی په نومی وټولنه جوړه کړې چې پکې پاکستانی ځوانان او زده کوونکي د خپلو هندوستانی ملګرو سره په ګډه د سولې او همغږۍ لپاره حل ځلې کوي او هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ غلط فهمیانې ختم کړي او دا راز تلپاتې سولې ته لاره جوړه کړل شي. له رویټرز خبری ایجنسی سره په خبرو کې آلیا حریر وویل د نورو پاکستانی ځوانانو او زده کوونکو په سیر یې د سکول د زده کړو پر مهال دا تاثر جوړ شوی و چې هندوستان یې د هیواد یو خطرناک دښمن دی او چې کله یې هم لاس بر شي نو په پاکستان به حمله کوي. نوموړی وایي دې فکر کاوه چې د هندوستان خلک به جنگ خوښوونکي وي او یوازې هغه وخت به یې وویني چې جنگ شروع شي. رویټرز لیکي د آلیا حریر په سوچ کې بدلون هغه وخت راغی چې د امریکا په کلتوري لنډمهاله کورسونو کې دغه هیواد ته لاړه او هلته یې هم د دغه پروګرام لاندې امریکا ته ورغلي د هندوستان زده کوونکو سره لیده کاته وشول. نوموړی یادې خبری ایجنسۍ ته ویلي د دې باور نه کېده چې د هندوستان ځوانان به هم لکه د پاکستانی ځوانانو په شان وي، یعنی کرکټ به خوښوي، اردو ژبه به وایي او د پاکستانی خلکو په شان خواړه به کوي. آلیا حریر وای له امریکا د ستنیدلو وروسته یې د آغاز دوستی ټولنې بنیاد کې خو ده چې پکې هغه ځوانان او زده کوونکي شامل دي کوم چې د هندوستان د ځوانانو سره دوستی غواړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې زو تعلقاتو خواهش لري. په دې لړ کې نوموړی د هندي ځوانانو سره هم رابطه کړي چې پکې یې 100 واره د پاکستانی ځوانانو وفدونه هند ته بیولي او د هند ځوانان او استادان یې پاکستان ته وربللي چې په سکولونو کې د زده کوونکو سره خبرې اترې وکړي او د یو بل ترمنځ مشترک قدرونو ته وده ورکړي. رویټرز ته آلیا حریر ویلي د دوی ټولنه د اول نه تر 12 جمعات پورې ځوانانو باندې ډېره توجه ورکوي ځکه چې هم په دې عمر کې د یو انسان سوچ جوړیږي، خو نوموړی زیاتوي چې په دې کار کې ورته یو شمیر ستونزې هم شته او هغه ده چې د هندوستان سره د ښو تعلقاتو غوښتونکي خلکو ته په پاکستان کې زیاتره خلک ښه نه ګوري. خو آلیا حریر زیاتوي چې د دې هر څه باوجود وخت بدل شوی او د پاکستان او هندوستان نوی کول د پرمختللي هیوادونو په څیر ښه تعلیم، روزګار، سوله او ثبات غواړي او له جنگا نفرت کوي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غله مشال رادیو اوري د فیسبوک او ټویټر څنګه ته تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ باندې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. اوس د خوست پر لور، د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي چې په خوست کې د کتاب مینوال او کتاب پلورنځي څخه د ځوانانو له لوري د بیلابیلو کتابونو رانیول ډیر سوي دي. بل لوري ته په یاد ولایت کې یو ډله ځوانانو هڅې پیل کړې ترڅو له خلکو کتابونه راټول کړي او د مطالعې د کلتور د ترویجولو لپاره په ولسوالیو او کلیوالو سیمو کې کتابتونونه پرانیزي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
پا
په خوست کې د ښوونیزو او روزنیزو ادارو همدارنګه د مسلکي او اکاډمیکو مرکزونو د فعالیتونو په پراخېدو سره کتاب خوښوونکي ډېر شوي او په ښار کې د کتاب پېر او پلور هم زیات شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانان چې په کتاب بازار کې د کتابونو د انتخاب او پیرودلو په خاطر راغلي وایي چې کتابتونونو ته تګ عادت ګرځېدلی او له اقل په اونۍ کې یو ځل د نوي کتابونو د لیدلو لپاره هم دې ځای ته ورځي. شاعر او مدني فعال ونعمت خان خادم وایي چې له پیرودونکو کتابونه یې په کور کې کتابتون جوړ کړی چې کلیوال ځوانان په ځانګړي ډول زده کوونکي او محصلان ورڅخه استفاده کوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، ښار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما په ذوق برابر وي. زه په کور کې یو ډېر غني کتابتون لرم چې زما ماشومان، د کلي زده کوونکي او محصلان هم ګټه اخلي.
د خوست یو تن ځوان عزت الله چې کتاب بازار ته د نویو کتابونو د لیدلو او پیرودلو په خاطر ورغلی و وایي چې د پخوا په پرتله په پښتو د کتابونو چاپ ډېر شوی دی.
د پښتو کتابونه د پخوا پر نسبت ډېر چاپ شوي دي او په خوست کې هم ماشاءالله ډېرې کتابخانې دي او ډول ډول کتابونه د مختلفو ځایونو نه دلته راوړل کېږي او ژباړل کېږي.
بل لور ته په دې وروستیو کې د مدني ټولنو لخوا د کتابونو د راټولولو هڅې روانې دي تر څو په هره ولسوالۍ او په لرې پرتو سیمو کې نوي کتابتونونه جوړ کړي. د افغان بدلون د مدني بنسټ غړی مرجان حسن وایي چې
د افغان بدلون د مدني بنسټ ځوانانو د یوې میاشتې په موده کې له 10,000 زیات کتابونه راټول کړي دي. له دې کاره مو موخه لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کتاب د مطالعې ترویج او هغوی ته د کتابونو رسول دي.
خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفتح منی چې د یاد ورځ په ځوانانو کې د کتاب د مطالعې لیوالتیا ډېره شوې او دوی هڅه کوي چې هغوی لپاره د اړتیا وړ کتابونه پیدا کړي.
کتاب مینوال تعداد ورځ تر بلې زیاتېږي او کم شوی نه ده. همداشان د خلکو تقاضا زیاته ده، مونږ هم په دې مجبوروي چې مونږ هغه کتابونه چې دوی مینوالی دي مونږ هغه پیدا کړو، دوی دپاره د مطالعې دپاره کتابتون کې ځای په ځای کړو. علت یې هم دا ده چې دلته علم زیات شوی او دوی خپله کتاب ته مخه کړې ده.
یاد دیوی چې په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست پوادانه او په شیخ زاید پانتون کې یو لوی کتابتون موجود ده. همدارنګه په ځینو نورو علمي، ټولنیزو او ښوونیزو بنسټونو کې هم واړه کتابتون نشته چې د کتاب مینوال ورڅخه ګټه اخلي.
افغان د باخ منای د خوخ یوان نغمه ته د مینې ترانه د تیارو څخه خفه ای زما ماشو ملوري ای زما ماشو ملوري ای زما ماشو ملوري د افغان د باخ منای د خوخ یوان نغمه زمین ترانه دو تیارو تخا خفه ای زما ماشو ملوری ای زما ماشو ملوری ای زما ماشو ملوری لیکل وستی وای ز کالای هم د زاو خو ادب هر سحر مو کوي لوای خون زای کلا جوړیږي حل کانچ دی خون زی لا زمنه ها غزای لکیږي کتا واخ نشی روانا مرد بیر تکی سارا جلا چڑے کاشتا غم یوا کسے بد قسمت تو رش پے ای زما ماشو ملوری ای زما ماشو ملوری ای زما ماشو ملوری سکلی پو بر سر کی مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دستم نور دیوڑا شما آلانا دلتا تنگ یم نشوالتا دلتا شوالتا جا حلتا مخکرا منا دیکلی زمانو تینا ری حلتا ریختیاو آیا را تپلارا هر زینش نمک تبولا خیلی آوازی پاک کی یادا جنی نوائی در سولا ریختیال ما خفای در سهار در باد وگمی تو زمون در کور چلی تو رشپا کی وادی وی ای زمان ما شومی نوری ای زمان ما شومی